احمد شیبری هم د ازادي راډیو د څلورو بجو په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري امانه مرزای مختوړی. السلام علیکم. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر اسلام آباد ته خبرداری ورکړ او د ملي وحدت له حکومت سره د مرستو پر دوام ټینګار وکړ. وړاندې به په کابل کې د مایک پینس د لیدنو کتنو او خبرو اترو جزئیات درکړو، خو تر هر څه مخکې خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
اوریدونکو پام وکړئ، د مهمو خبرونو سرخط ته د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیال د شی حکومتداري لپاره د ملي وحدت حکومت کارونه ستایل دي. په کندهار کې نن په انتحاري حمله کې شپږ سیمه ییز پولیس وژل شوي او پنځه تنه زخمیان دي. او د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس وایي د منځني ختیځ د سولې لپاره به د امریکا له لوري نور هیڅ ډول وړاندیز ونه مني. پوره خبر نو واورئ. د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر مرستیال مایک پینس د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو فعالیت له اداري فساد سره مبارزه د شی حکومتداري او د سولې لپاره د سیمه ییزو همکاریو د پراختیا په خاطر د ملي وحدت حکومت کارونه ستایل دي. مایک پینس بیګا افغانستان ته ورسېد او له جمهور رئیس محمد اشرف غنی او یو شمېر نورو لوړ رتبه افغان چارواکو سره یې خبرې کړې دي. ارګ پر ټویټر لیکلي چې مایک پینس افغانستان ته ډاډ ورکړی چې امریکا به له افغانانو او د هغوی له حکومت سره مرستې او ملاتړ زیات کړي. جمهور رئیس اشرف غنی پر ټویټر پر خپله پاڼه لیکلي دي چې له مایک پینس سره کتنه یې مهمه وه. پینس پر ټویټر لیکلي چې له افغان لوري سره یې د خپل حکومت پر نوې ستراتیژۍ مهمې خبرې کړې دي. پینس لیکلي، ما په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته وویل چې د دې اعلی قمندان تر رهبرۍ لاندې او د هغوی د زړورتیا له امله باور لرم چې افغانستان به آزاد شي، امریکا به په امن کې وي او موږ به دا جګړه ګټو. مایک پینس بیګا په باګرام کې د خپلو عسکرو په یوه غونډه کې د پاکستان په خاوره کې د تروریستانو د ځالو وضعیت ته هم اشاره وکړه.
You know, for too long Pakistan has provided safe haven.
تاسې خبر یاست چې تر اوږدې مودې پاکستان طالبانو او یو شمېر ترهګرو ډلو ته پټنځایونه ورکړي، خو هغه ورځې لاړې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان ته نوټس یا خبرداری ورکړی. که پاکستان له امریکا سره ملګرتیا کوي نو ډېر څه ترلاسه کولی شي، او که پاکستان جنایتکاران او ترهګر ساتي نو ډېر څه بایلي.
دا دې خبر نور جزئیات وروسته په خبرونه کې اورېدلای شئ. د کندهار د میوند ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ نن په حمله کې شپږ پولیس ووژل سو او د قومندانۍ ودانۍ هم ویجاړه شوې ده. امنیه قومندان سلطان محمد نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې حمله کوونکي یو همي موټر ټانک ورسره و. د قومندانۍ تر لومړي قراول تیر سوی و او په دوهم قراول کې ځان الوزولی دی.
نو دغله لار نه ترې کېده، دا ډېره غټه ساحه ده. دغله پر کم باندې روان دي، دغله پر کم باندې راغلي دي. بیا بېرته تعقیب سوی دي چې هغه تعقیب یې دا دي چې په غړي باندې ویشته سوی دي. څلور پنځه ځایه پرندار وویشته سو، آیندار یې کار نه کوه. هغه عسکرو بیداري وکړه، بلې پر ټیرو وویشتي چې مضبوط ته نول سېږي.
په حمله کې پنځه سیمه ییز پولیس زخمیان سوي. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. یو افغان مهاجر چې پرون یې د استرالیا په میلبورن ښار کې خلک په موټر ووهل له روغتونه فارغ سو او نن پولیسو پوښتنې ورڅخه پیل کړې دي. د استرالیا د وکټوریا ایالت د پولیسو مرستیال شین پاتن د جرمني خبري اژانس ډی پی ا ته ویلي چې د حملې د هدف په اړه لا هم څېړنې کېږي. پاتن ویلي چې حمله کوونکي په ابتدایي مرکه کې د خوبونو د لیدو او د اوازونو د اورېدو یادونه کړې ده. د استرالیا رسنیو ویلي د حملې په تور نیول سوی افغان کډوال سعید نوری نومیږي. شین پاتن پرون په میلبورن کې خبریالانو ته وویل،
We understand, as I said, this still is very early days.
دا وی لکه څنګه چې ما وویل، دا تر اوسه لا ډیر وخت دی او موږ پوهیږو چې هغه عصبي ناروغي لري تر درملنې لاندې دی. موږ د معلوماتو په مرسته کار کوو چې وضاحت ترلاسه شي. هغه په توقیف کې دی چې موږ فکر کوو چې عمدنیه حمله کړې ده. د استرالیا صدر اعظم ویلي چې د پېښې او تروریزم ترمنځ تړاو کوم خبر نه دی ورکړ سوی، خو هیڅ امکان لا نه شي ردېدلی. په میلبورن کې په پرونۍ حمله کې تر لسو تنو زیات زخمیان شوي وو. په شمال ختیځ افغانستان کې چارواکي وایي د تاجکستان حکومت پرته له دې چې معلومات ورکړي له کندوز، تخار او بدخشان سره پر ګډه پوله د ولسي افغانانو او سوداګرو پر ورتګ بندیز لګولی دی. د چارواکو په وینا د تاجکستان حکومت پر شیرخان او آی خانوم بندرونو د تجارتي موادو صادرات او واردات نه دي بند کړي. د تاجکستان لوري د خلکو پر راتګ هم بندیز نه دی لګول شوی. د کندوز د والی ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزارت او په سیمه کې د ملګرو ملتونو د ملکی استازي دفتر یون اما ته خبر ورکړی دی. د تخار د والی ویاند ازادي راډیو ته ویلي چې له څلور ورځو راهیسې د تاجکستان له لوري پر آی خانم بندر د افغانانو پر ورتګ بندیز دی. بدخشان هم له تاجکستان سره پنځه لارې لري چې ټول یې بندي شوي دي. د افغانستان او تاجکستان د بهرنیو چارو وزارتونو په دې اړه نوې خبرې نه دي کړې. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس وایي فلسطینیان به نور د امریکا له لوري د منځني ختیځ د سولې هیڅ پلان ونه مني. عباس نن په پاریس کې دا خبرې کړې دي. تر دې یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه یې رد کړه. د فلسطینیانو د ادارې مشر محمود عباس نن د فرانسې له جمهور رئیس سره تر کتنې وروسته وویل چې د امریکا متحدو ایالاتو ثابته کړې چې د سولې لپاره په منځګړیتوب کې صداقت نه لري. موږ به د امریکا له لوري هیڅ پلان ونه منو. د فرانسې ولسمشر هم ویلي چې حکومت باید تر فشار لاندې نه بلکې په سم وخت کې د فلسطین دولت په رسمیت وپیژني. ایمانویل مکرون نن په پاریس کې له محمود عباس سره ګډې خبرې غونډې ته وویل امریکایانو ځان په انزوا کې کړ او زه به دا کار ونه کړم. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسون وایي سره له دې چې لندن او مسکو په خپلو کې اختلافي مسایل لري د نړیوالو امنیتي ستونزو پر ضد په مبارزه کې باید همکار وي. جانسون نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وکتل او وروسته یې په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې په دوه اړخیزو اړیکو کې ستونزې شته خو روسیه او برېټانیا باید د امنیت او سولې د ټینګښت لپاره پر داسې نړیوالو مهمو مسلو ګډ کار وکړي لکه د ایران اټومي تړون، د شمالي کوریا د اټومي وسلو ګواښ او په سوریه کې د سولې هڅې.
ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې د امریکا مرستیال ولسمشر اسلام آباد ته خبرداری ورکړ. بیا مو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د نننني برید له جزئیاتو خبرو. یو عیني شاهد وایي
موږ د غزمې چانګان راځي نو موږ چور ولاړ چې موږ د غزمې چانګان دې کرول ته توقف و نه کوي کرولې په ونه بعد هغه مو ټکان پر کړی دي د څلور خواو ته ټکان پر شروع سول.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت یو ځل بیا پر دې ټینګار وکړ چې غیر قانوني وسلې به په کابل کې ټولې کړي او له موټرو به تورې شیشې پاکې کړي.
د فلمو د تورو شیشو او نمبر پلیټو په برخه کې او د غیر قانوني سلاو د راټولولو په برخه کې دا کمپاین چې روان دی دا په ټولو باندې یو شان تطبیقیږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو تر 200 د ډیرو خبریالانو د ایمیلونو د حق کولو له حد خبرو. دا ساده او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو پیغامونه لرو او تر 15 بجو شمیر نور مطالب هم لاسه دی راډیو اوریدل شي. پاکستان ته خبرداري له افغانستان سره د اوږدمهاله مرستو ژمنه او د افغانستان د پارلماني او جمهوري ریاست انتخابات هغه موضوعات دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو مرستيال ولسمشر تاکید پرې وکړ. مایک پنس تیره شپه په ناڅاپي سفر کابل ته ولاړ او د افغانستان له چارواکو سره یې ولیدل. له کابل د ازادي راډیو خبريال رحمت الله افغان له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې له ولسمشر محمد اشرف غني سره په ملاقات کې د امریکا مرستيال ولسمشر مایک پنس ویلي د امریکا متحده ایالات تل د افغان حکومت او خلکو ترڅنګ او د ملاتړ به په بیلابیلو برخو کې ادامه او پراختیا عمومي. د جمهوریت ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دواړو لورو د افغانستان پر وخت د پارلماني او د ولسمشریزو انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. هغه وایي دواړو لورو د 2010 میلادي کال د افغانستان د امنیتي او دفاعي سکتور د انکشاف او د نشه یي موادو پر ضد د هدفمند مبارزې په برخه کې له لاسته راوړنو ډک کال وارزو او پر وخت د پارلماني او د ولسمشریزو انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار وکړ. ښاغلی مرتضوی زیاتوي افغان ولسمشر له مایک پین سره په ملاقات کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي مهمه وبلله او د هغې پر تطبیق یې ټینګار وکړ. د ارګ په اعلامیه کې راغلی مایک پینس د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته راوړنې او د غرض له فساد سره د مبارزې، سولې پروسې، سیمه ییزې همکارۍ او ښې حکومتولۍ په برخه کې د افغانستان د حکومت پرمختګونه ستایلي دي. وړاندې په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د امریکا د متحده ایالاتو د ستراتیژي اصلي محور د افغانستان سوله، ثبات او سوکالي ده. د پنځشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پینس په یوه نه اعلان شوي سفر افغانستان ته ولاړ او تیر ماښام یې په ار کې له ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره او وکتل. ښاغلي پینس د باګرام په پوځي اډه کې په خپله وینا کې پاکستان ته خبرداری ورکړ چې که د وسلوالو د پټنځایونو ساتلو ته دوام ورکړي نو د نوموړي په خبره ډېر څه به وبایلي. د افغانستان ولسي جرګه کابل ته د مایک پینس تاګ او له افغان مشرانو سره ملاقات مهم بولي او ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له موقع نه په استفادې د ولسوالیو او ولسي جرګې انتخابات په خپل وخت ترسره کړي. د دغه جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل حکومت باید سراسري شفاف او عادلانه انتخاباتو ته لاره هواره کړي.
زموږ غوښتنه دا ده چې داسې تدابیر لاس لاندې ونیسي حکومت چې دوی وشي کولی یو ښه شفاف او عادلانه انتخابات او سرتاسري انتخابات ترسره کړي ترڅو وشي کولی داسې خلک چې دوی واقعا د افغانستان نمایندګان ولسي جرګې ته لاره پیدا
کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه د 1979 لمریز کال د سرطان 14 نیټه اعلان کړي او د جمهوري ریاست او د ولایتي شوراګانو انتخابات به په 1979 لمریز کال کې وسی. د ولسي جرګې ادارې پلاوی وای د ولسي جرګې او د ولسمشۍ د انتخاباتو شفافیت د حکومت راتلونکي تضمینوي او په دیموکراسي د خلکو باور زیاتوي.
د امریکا د متحد ایالاتونو مرستیال ولسمشر په کابل کې له افغان چارواکو سره په لیدنه کتنه کې وویل چې اسلام آباد باید د ترهګرو له حمایت لاس واخلي. مایک پینس په ورته وخت کې وویل چې امریکایي ځواکونه به په افغانستان کې پاتې شي.
Under President Donald Trump, the armed forces.
د وی د ولسمشر ډانلډ ټرمپ په واکمنۍ کې به د متحده ایالاتونو وسلوال ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي، هلته به فعالیت کوي تر څو موږ د ترهګرو مخه ونیسو چې نور زموږ هیواد او زموږ خلک بیا کله تهدید نه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر تیره شپه په ناڅاپي سفر کابل ته ولاړ او پارک کې له جمهور رئیس اشرف غنی سره خبرې وکړې.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د کندهار د میوند ولسوالی پر امنیتی قومندانۍ د موټر بم په ځان وژون کې حمله کې شپږ پولیس وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په دغه برید کې چې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی د امنیتی قومندانۍ او بخښي د امنی قومند لاسره به دا اول ولم بخښنه غواړم. د کندهار د میوند ولسوالی پر امنی قومندانۍ د موټر بم په ځان وژون کې حمله کې شپږ پولیس وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په دغه برید کې چې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی د امنی قومندانۍ د ودانۍ ډیره برخه ویجاړه شوې ده او د امنیتي ځواکونو یو شمېر موټر او ټانکونه هم سوځېدلي دي. له سیمې زموږ خبریال صادق رښتینی راپور لري.
د کندهار د میوند ولسوالی امنی کمانډان سلطان محمد د پیښې په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا 15 بجې یو ځان وژون کې د چاپجدونکو موادو د ډک هامو ویټانګ په وسیله د میوند ولسوالی د امنی کمانډانۍ د لومړي نظام کارول څخه تر تیرېدو وروسته د دې کمانډانۍ اړوند د محلي پولیسو یوې ودانۍ ته نږدې چاودنه کړې. د کمانډان په وینا په دې حمله کې شپږ پولیس وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي.
تقریبا شپږ نفر وسلان شهیدان لرو او څلور 15 نفر زخمیان لرو. دغه زخمیان د کوکی او د دایڅ شو د خونو دي او تکاسې دي. 15 نفر زخمیان لرو. نو دغه لار نه تر کې د ډیر غټ ساده دغه لا پر کم نه روان دي. دغه لا پر کم نه راغلي دي او بیا برته تعقیب سوي دي چې هغه تعقیب را دي په غړي باندې وسته سوي دي. څلور 15 ځای پرندار او وسته سو آینداره کار نه کاوه غږ کور بيداري او کبره پټرو وسته چې مزه تنور شي.
په دغه حمله کې د میوند ولسوالۍ د امنیت کمانډانۍ د ودانۍ ډیره برخه ویجاړه شوې او د امنیتي ځواکونو یو شمېر موټر او ټانګونه هم سوځېدلي دي. هغه پولیس چې تر چاودنې مخکې د حمله کوونکو سره مقاومت کړی د پیښې کیسه داسې کوي.
تفراول کرول تیردار سره یو بړی ودرېد. اخوا د بازار د خواته ټانګ راخاس موږ ټول مشک چېواله د شرالی تیردار لاس ورکې درېشه کیټا درېشه سره کرول وس په ندواړه کواله د نن نسو په دا حالات کې تیردار ته ورو تکا شکه ټکان دا غزوانی مرګي داخل سودا جاکا او نور د ولسوالۍ فاتره
په دا وخت موږ د غزمې ټانګ اندرځي نو موږ چې ورولار څه پښتو د غزمې ټانګ اندې د کرول ته توقف و نه کې کرول په وانه بعد هغه مو ټکان پر کړی دي. د څلور خواو سره ټکان پر چروس ولا پر مرکز باندې مزاخ کړی دي پر مخریوال باندې وګ خپل امدګي ټانګ اخوا ته ولاړ نه دی خو چې راو ګرځاو اخوا ته امدګي چې مزاخ وکي امدګي ور مرکوونی ولا دا کرول په وانه بس هغه مو ټکان ټکان پر ورته کرول دا د عملان باندې
د دغه حمله مسولیت وسلوالو طالبانو منلی او د زیات شمیر امنیتي ځواکونو د وژل کېدو ادعا کوي. دا په روانه اونۍ کې په کندهار کې دوهمه ځان وژونکې موټر بم حمله ده چې رامنځته کیږي. د تېرې یکشنبې په ورځ د کندهار ښار په پنځم امنیتي حوزه کې د بهرنیو ځواکونو موټریز کاروان ته نږدې د سر په وسیله په ځان وژونکې حمله کې یوه ښځه ووژل شوه او نور ملکیان ټپیان شول.
د کندهار د میوند ولسوالي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د نننی موټر بم د زیات تخریب مخه ونیوله، خو بیا هم په دې حمله کې شپږ پولیس وژل شوي دي او پنځه نور ټپیان دي. په کابل کې د امنیت په ارتباط یو مطلب لرو. د افغانستان د اصلاح غوښتونکو ځوانانو بهیر د کابل د ګرنیزون هغه اقدام ستایلی چې له مخې یې د بې پلیټه تورو شیشو موټر او بې اسناده وسلې راټولوي. د دغه بهیر د رهبری پلاوي غړي محمد فیض د جمعې په ورځ یعنې نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې له کورنیو چارو وزارت وغوښتل چې له توپیر پرته دغه پروګرام عملي کړي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت وایي تر اوسه یې لسګونه بې اسنادو موټر نیولي او ډاډ ورکوي چې دغه پروګرام به له توپیر پرته په ټولو یو ډول پلی کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د اصلاح غوښتونکو ځوانانو بهیر وایي د کابل ښار د امنیت لپاره د کابل ګرنیزون وروسته یو هڅو ښه نتیجه ورکړې او ټینګار کوي چې حکومت باید له کوم امتیاز پرته دغه پروګرام د دولتي چارواکو او زورواکو په ګډون په ټولو یو شان پلی کړي. د دغه بهیر د رهبری پلاوی غړي محمد فیض چې د جمعې په ورځ د نورو په استازولۍ خبرې کولې خبریالانو ته وویل دغه پروګرام باید تر اخره همداسې تطبیق سي.
شما شاهد هستید کی برنامه شانم
هغوی تاسو شاهدان یاستی چې دوی یعنی د کابل ګرنیزون پروګرام د تیر په پرتله ښه نتیجه ورکړي. دغه پروګرام خواله په دې کې ده چې دوی هیڅ چاته په امتیاز قائل نه دي، له ټولو سره که دولتي چارواکي وي او یا یو عادي کس وي یو ډول چلند کوي. موږ هم نتیز وکړو ته وایو چې موږ تاسو په خوا کې ولاړ یو. د کابل ګرنیزون شاوخوا لس ورځې وړاندې په کابل ښار کې د بې اسنادو او تورو ښیښو لرونکو موټرو او بې اسنادو وسلو راټولولو کمپاین پیل کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه یې له اتلس سوه څخه د زیاتو موټرو ښیښې سپینې کړې، لسګونه بې اسناده موټر یې درولي او یو شمېر بې اسناده وسلې یې هم راټولې کړې دي. د کابل ګرنیزون دغه اقدام د ځینو زورواکو، دولتي چارواکو او د ملي شورا یو شمېر غړیو له غبرګون سره هم مخ سو. د مشرانو جرګې غړي ګلالۍ اکبري چې په همدې غونډه کې خبرې کولې له ټولو دولتي چارواکو او د ملي شورا له غړیو وغوښتل چې په کمپاین کې د کابل له ګرنیزون سره هم مرسته وکړي.
اگر ما خود اصلاح بکنیم
هغه وای کچیر مخبل ځانونه اصلاح کړو کوم له کورونای چارو وزارت او نور امنیتی ارګانونو سره همکار ووسو چې دا ډای ما چټولنه مو اصلاح او امنیتی ځواکونو سره مو عمرسته کړي. د کورونای چارو وزارت وای چې په کارونو کې پرمختګ د اصلاح او د سوی تفاهم د مخنیوي په هدف د ملي شورا د غړیو موټرو ته نوی لمبر پلیټونه ورکوي. دغه وزارت مرستیال ویا نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل دغه کمپاین تر اوسه بریالی روان دی او په ټولو به یو ډول اپلای کیږي.
مونږ ټولو هیوادوالو ته اطمینان ورکوو چې قانون به په افغانستان کې بیا خصوصا په دغه وروستیو برخو کې د فلمو د تورو شیشو او نمبر پلیټو په برخه کې او د غیر قانوني سلاح د راټولولو په برخه کې دغه کمپاین چې روان دی دا په ټولو باندې یو شان تطبیقیږي.
له دې وړاندې هم کابل ګرنیزون دې ته ورته کمپاینونه پیل کړي وو خو تر ډېره بریالي نه وو. اوس به ولیدل سي چې کابل ګرنیزون په خپلو کارونو کې څومره بریالی کیږي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو خو اوس پر اپورونو ته مخ کړو. البته د افغانستان په اړه ورسته نور مطالب هم لرو. اوس یو دوه نړیوال موضوعات راخلو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر په ماسکو کې دی. څو د نړیوال امنیت او نورو مسایلو په برخو کې د روسیه او بریتانیا ترمنځ د همکاري پر پیاوړي کېدو خبرې وکړي. بوریس جانسن جانس په داسې حال کې روسیې ته تللی چې د مسکو او لویدیز په اړیکو کې کړکېچ زیات شوی. خو له سرګ لاوروف سره په کتنه کې د بهرنیو چارو دواړو وزیرانو د خپلو اړیکو د ښه کولو هڅو ته لیوالتیا څرګنده کړه. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په مسکو کې له خپل برتانوي سیال بوریس جانسن سره تر کتنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې وویل هیواد یې چمتو دی چې له برتانیا سره د انډول شرایطو پر بنسټ خبرې وکړي. ښاغلی لاوروف وویل مسکو چمتو دی چې د ډیرو مسایلو په اړه د مساواتو د اصل او د یو بل ګټو ته د درناوي پر بنسټ له لندن سره خبرې پیل کړي. په ګډه خبري غونډه کې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د مسکو او لندن د اړیکو د پرمختګ لارې باید وموندل شي. جانسن ل خپل روسیال سره د خبرو په پیل کې وویل ډیره مهمه دا ده چې د ستونزو په اړه سپینې خبرې وشي او دا حقیقت ومنل شي چې اوسمهال د روسیې او مسکو په اړیکو کې اصلي خنډونه همدا دي او زیاته کړه دواړه هیوادونه باید پرېنږدي چې د دوی اړیکې د دې خنډونو په وسیله تعریف شي. لاوروف هم یادونه وکړه چې د دواړو هیوادونو اړیکې ډیر ساړه دي او وی ویل که څه هم برتانیا او نور لویدیز هیوادونه د روسیې په اړه په څرګنده شکایتونه کوي خو روسیا بیا دا غوره ګڼي چې د دواړخیزو اندېښنو په اړوند نه د مایکروفونونو له لارې بلکې مخامخ خبرې وشي. جانسن له اختلافونو سره سره ټینګار وکړ چې دواړه هیوادونه باید د ایران د اټومي موافقې د پر ځای ساتلو د شمالي کوریا د اټومي وسلو او بالستیک توغندیو د پروګرامونو له کبله د پیښو خطرونو د مخنیوي او په سوریه کې د سولې د ټینګښت په څیر د نړیوالو کړکیچونو د حل په برخو کې له یو بل سره همکاري وکړي. بوریس جانسن په تیرو 15 کلونو کې د برتانیا د بهرنیو چارو لمړنی وزیر دی چې روسیې ته سفر کوي او دا د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د ګڼ شمیر مسایلو پر سر سخت کړکیچ ښیي. په دې مسایلو کې یوه په 2008 کال کې د روسیې د استخباراتو د پخواني ایجنټ الکساندر لتوینین کومړینه ده چې د زهرو په وسیله ووژل شو او بل د اوکراین په بحران کې د روسیې ونډه ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم
کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
تاجکستان له افغانستان سره پر پوله افغانان نه پریږدي چې دغه هیواد ته ورشي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکوو خو اوس بیا هم یوه نړیواله موضوع راخلو. روسیا کارانو په ټوله نړۍ کې تر 200 زیات خبریالان په نقشه کړی دي او د هغوی ایمیلونه او بلاګونه یې هک کړی دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس راپور ورکړی چې د فینسی بیر په نوم د هکرانو د ډلې د خبریالانو ایمیلونه هم هغه هک کړي لکه د امریکایي سیاستوالو او استخباراتي کسانو ایمیلونه چې هک کړي وو. ملالی بشیر د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس د جمعې په ورځ راپور ورکړی چې څېړنې ښیي د هکرانو یوې ډلې چې فینسی بیر نومیږي د تر 200 زیاتو خبریالانو، خبرونکو او بلاګرانو پر جیمیل ایمیلونو حمله کړې وي. د سایبری امنیت د یو شرکت سیکیور ورکس د معلوماتو او له 40 خبریالانو سره د مرکو له مخې اسوسییټډ پریس وایي د 2014 کال په نیمایي کې هکرانو خپلې حملې پیل کړې او تر وروستیو څو میاشتو یې دوام وکړ. روسی مقاله لیکونکی ناتالیا گورکیان دا معلومات لیدلی او اسوسییټډ پریس ته ویلي د هکولو دا کمپاین داس ښکارېده لکه د خلکو شخصي معلومات چټولوي چې وروسته یې د فشار د الی په توګه وکاروي. د امریکا استخباراتي ټولنې ویلي چې فینسی بیر د روسی حکومت د دستور لمخې د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې. روسیه دا تور رد کړی دی. په 200 خبریالانو کې شاوخوا 50 یې امریکایي تبانه دي. د نیویورک ټایمز د مسکو څانګې مشر ایلن باری هم په دغو خبریالانو کې شامل دي. د اسوسییټډ پریس تر راپور لمخې د باری د دفتر شاوخوا 50 همکاران هم د فینسی بیر لخوا په 2014 کال کې په نقشه شوي وو. اسوسییټډ پریس ویلي چې فینسی بیر د ادریان چین په نوم روسی خبریال هم په نقشه کړی دی. د انټرنټ د څېړنیزې ادارې په اړه د چین راپور د روسیې له هغه پلانه پرده پورته کړه چې پر ټولنیزو رسنیو یې د امریکایانو جعلي اکاونټونه جوړ کړي وو. ډیری روسی خبریالان چې دغو هکرانو په نقشه کړي وایي له مخکې له امنیتي تدابیر نیولي وو او خپلو اکاونټونو ته دو پاسورډ ورکړی وو.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین له 2 تر 4 رو بجو.
اسدی رډو په منځني سپد 12 شپږ نیو په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې اسدی رډو د اف ام په 3.5 نیول شي. البته تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه د اسدی رډو په ویب سټ کې هم واوري. د اسدی رډو په ویب پاڼه کې همدارسته سو ده غو راپورونو متن وستلی شي چې د ازادي رادیو لاري خبري شي کوم اونیس پروګرامونه چې د سهار لو د ماشام ترو وجو پورې لا ازادي رادیو تاسو اوري د هغه اونیس پروګرامونو کچرته غوړي چې د اونیس پروګرامونه بیا ورینو د ازادي رادیو په ویب سټ کې اوریدل شي همدارس زموږ مرکه هم په ویب سټ کې بیرته تاسو لپاره خبرو اوس به راشو دیته چې د فضا لورته د انسانانو پام په ورستیو کلونو کې یو ځل بیا زیات شوی دی په نویمه میلادي لسیزه کې دغه پام لرنه دومره زیاته نه وه خو له 2000 کال را پدې خو بیا د هڅې زیاتې شوې دي امریکایانو او روسانو په ګډه فضا ته ګڼ پروازونه کړي دي خو امریکا په خپل ذات کې د ناسا د فضایي ادارې لخوا دغه هڅې زیاتې کړي دي تقریبا دوی میاشتې مخکې دوی یو ماشین چې له شمسي نظامه بهر ته پر الوتنه کړې ده او یا یې استولې ده خبر ورکړ چې څو لسیزې مخکې دغه امریکا فضا ته توغولی وو او اوس له شمسي نظامه بهر شوی دی دغه ماشین مځکې ته تصویرونه را لیږي او د ناسا اداره دغه تصویرونه کله ناکله له رسنیو سره هم شریکوي تازه خبر لرو چې امریکا غواړي وروسته له ډیرو کلونو سپوږمۍ ته بیا انسان واستوي په دې اړه تفصیل له اسمت څاروان
امریکا غواړي چې یو وار بیا سپوږمۍ ته انسان ولیږي د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په دې اړه یو حکم لاسلیک کړی دی د 1969 میلادي کال د جولای په 10مه پر سپوږمۍ د لومړني انسان نیل آرمسترانګ د قدمونو له شودو وروسته 15 ځلې نور امریکایان سپوږمۍ ته لاړل وروسته ځل چې سپوږمۍ ته انسان تللی 1903 اویایم میلادي کالو له دغه کال را وروسته بیا تر ننه څوک سپوږمۍ ته نه دی تللي په تیرو شاوخوا 15 لسیزو کې انسانانو سپوږمۍ ته د تګ هڅه نه ده کړې شاید د ډیرو لپاره دا پوښتنه پیدا شي چې ولې په دې موده کې انسانان سپوږمۍ ته نه دي لیږل شوي د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون استاد مایکل ریچ وای د سپوږمۍ هر ماموریت ډیرو پیسو ته اړتیا لري خو ګټه یې تقریبا هیڅ ده د متخصصانو په باور د سپوږمۍ د ماموریتونو یوازینۍ ګټه سیاسي او تبلیغاتي ده په 2004 میلادي کال د امریکا د وخت ولسمشر جورج دبليو بوش هم سپوږمۍ ته د انسانانو د لیږلو پلان جوړ کړی وو خو د دې لپاره چې پر دې ماموریت 200 میلیون ډالر لګښت راته وځندول شو دوی له همدې کبله شک لري چې شاید لوړ لګښت له کبله د ترامپ له لوري سپوږمۍ ته تصویب شوی نوی ماموریت هم وځندول شي
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم ټول مینوالو ته جما غوښتل ته سلامونه وایم او د ازادۍ رادو اوریدونکو ته ډیر سلامونه وایم زه دا شکایت لرم له لوګر ولایت نه چې دلته دینو شهر لخواش کا امدادونه راشي ماجر په نوم باندې او کوم ماجر چې موږ غونډې کیږو بیگان نه لري په کرایه کورو کې او په ساري پراته دي او په کرای کورو کې اوسي ګیره کرای کورونه داسې کورو چې سيږي پیغه کې خلک معلوم نه دري هغه کورونه په 3000 په 3000 مسلمانانو ورکړي دي او کومه وا چرغه ایغه خلکو تر سيږي ټول انجنيرانو سره شراکت لري او خلک دا ورکول کېږي چې هغه 2 ټیلر 3 ټیلر موټر لري او چې کوم خوار غریب دی مو غونډي هغه څوک نږدې هغه جتم څوک نور په دیني پښتنه کې نه وو خو چې دوه لاسته ولا تاسو په تکلیف مغل پاکستان راغلو خپل وطن ګول وطن تراسي اغل کې پاکستان حکومت پتنګولو نیولو نه پرې خودو لږه جپتان څو خپل وا تراغلو خپل وا چې دګیزو بیا دا درک نه لرو و چې کوم امداد یې نو سار له خواراتي دي نور ملکو له خواراتي خدای ربا نه مربان شي نور ملکونه ربا نه مربان شي هغه دلته موږ د خپل ربا نه ظالمان شي د چا غم نه خوري هغه امداد یې موږ پیسې دې موږ ټول لاړې دلته خلکو خوړې خوار غریب ټول پاتې ده او دا ما غږ څوري له ټول کارواکو څخه د اله حکومت دا موږ د غوښتي د وچې چې وسلام به احترام
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم زه عتیق الله د بیسودو لسوالۍ نه خبرې کوم او ورور زمنګ لرګې په کونړ کې مهاجرین د پاکستان نه کډوال لغلي د همزم کال له دیمځه میرا باندې رااله التم په کونړ کې لرګي جوړ کړې دي کورم دغه شان به شدارو به دروازو پاتې دي ماشومانم یخ دې یخنی ده او خبره ده چې پیسې دې ورکړې دي نه قاچ اخباري او نه چې دې نو تجاران چې راځي چې دلته زمونږ اندازه والی درې به سودو لسوالي سره خواته نه تجاران دې سره راوځي چې دا تیار لرګي جوړ شوی دی، تیار دلته زمون پروت دی، او خبره داسې ده چې نور یخنی د ماشومان طاقت نه شي کولی. السلام علیکم.
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو اورېدې. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خبرو، خو دا پروګرام وړاندې تاسو ته خبرو همدارس مو د افغانستان سره د تاجکستان د پولې لبندې دوه خبرو. خو څلور بجې او ډېر دقیقې دي. لنډ خبرونه فرشته جلال سي وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر مرستیال مایک پینس د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د فعالیت ستاینه کړې ده. مایک پینس همداراز له اداري فساد سره د په مبارزه کې د شې حکومتدارۍ لپاره او د سولې په خاطر د سیمه ییزو همکاریو په پراختیا کې د ملي وحدت حکومت کارونه ستایلي دي. مایک پینس بیګا افغانستان ته ورسېد او له ولسمشر اشرف غني سره یې وکتل. هغه وروسته په باګرام کې د امریکایي ځواکونو په یوه غونډه کې وویل چې دی ډاټ لري چې افغانستان به آزاد سي، امریکا به پامن کې وي او دا جنگ به امریکا وګټي. د کندهار په میوند ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ نن په انتحاري حمله کې شپږ پولیس وژل شوي او د امنیه قومندان سلطان محمد په وینا 15 سیمه ییز پولیس زخمیان دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د قومندانۍ ودانۍ هم ویجاړه شوې ده. په د حملې مسؤلیت وسوالو طالبانو اخیستی دی. د استرالیا رسنی وایي هغه افغان مهاجر چې پرون یې د استرالیا په ملبورن ښار کې خلک په موټر ووهل له روغتونه فارغ سو او اوس د پولیسو تر پوښتنو لاندې دی. د رسنیو په وینا دغه وګړی سعید نوري نومیږي. د استرالیا رسنیو ویلي چې هغه شای عصبي ناروغي لري او په مخدر موادو هم اخته دی. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس وایي فلسطینیان منور د امریکا له لوري د منځني ختیځ د سولې هیڅ پلان ونه مني. د محمود عباس نن د فرانسې له ولسمشر سره تر کتنې وروسته وویل چې د امریکا متحدو ایالاتو ثابته کړه چې د سولې لپاره په منځګړیتوب کې صداقت نه لري، نو فلسطین به د امریکا له لوري هیڅ پلان ونه مني. د برېټانیې د بهرنیو چارو وزیر بورز جانسن وایي سره له دې چې لندن او مسکو په خپلو کې اختلافي مسایل لري، د نړیوالو امنیتي ستونزو پر ضد په مبارزه کې باید همکاري وکړي. بوریس جانسن نن په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وکتل. سرګی لاوروف وروسته په مسکو کې خبري اعلان ته وویل چې د بوریس جانسن سره یې سپینې خبرې کړي چې د دواړو هیوادونو د اړیکو له عادي کېدو سره به مرسته وکړي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر شمالي کوریا د نوو بندیزونو د پریکړه لیک پر طرحه باندې رایګیری کوي.
تاجکستان له افغانستان سره پر پوله افغانان نه پریږدي چې دغه هیواد ته ورشي. افغانستان د کندوز د شیرخان بندر، د تخار آی خانم بندر او د بدخشان د پنځو سرحدي ولسوالیو له لارې له تاجکستان سره وصل شوی دی. خو د کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو چارواکي وایي چې د نامعلومو عواملو له کبله د تاجکستان هیواد خپلې سرحدي لارې د افغانانو پر مخ تړلې دي. په دې اړه له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
د افغانستان په شمال ختیځ درې ولایتونو کې د تاجکستان هیواد خپل سرحدي لارې د افغانانو پر مخ تړلې دي. د کندز، تخار او بدخشان ولایتونو د سیمیزو چارواکو د خبرو پر بنسټ چې له څلور ورځو راهیسې د تاجکستان هیواد خپل سرحدي لارې د افغانانو پر مخ تړلې چې غواړي نوموړي هیواد ته سفر وکړي، خو د سوداګریزو چارو په برخه کې کومه خاصه ستونزه نشته او د پخوا په شان واردات او صادرات جریان لري. کندز د شیرخان بندر له لارې له تاجکستان او د منځنۍ آسیا هیوادونو سره نښلول شوی دی. د دغه ولایت سیمیز چارواکي وایي چې له څلور ورځو راهیسې د تاجکستان هیواد د خپل سرحد د افغانانو پر مخ تړلی او افغانانو ته اجازه نه ورکوي چې نوموړي هیواد ته سفر وکړي. د کندز د ولی ویاند نعمت الله تیموري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اونز مشخص نیست که دلایلش چی است،
تر اوسه پورې د دې موضوع عوامل معلوم نه دی چې ولې دغه سرحد تړل شوی دی، خو موږ دغه ستونزه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سره او همدارنګه په کندز کې د یونما دفتر سره شریکه کړې چې په دې اړه له تاجکستان هیواد سره خبرې وکړي او دغه ستونزه هواره کړي. په ورته وخت کې د دې ولایت په شیرخان بندر کې د افغان سوداګرو د ټولنې مشر سید مشتبه هاشمي له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د سوداګریزو چارو په برخه کې کومه ستونزه نشته ده، خو یوازې افغانان نشي کولی تاجکستان هیواد ته سفر وکړي.
مازه افغانستان با تاجکستان
د افغانستان او تاجکستان ترمن سرحد تړل شوی دی او خلکو ته اجازه نه ورکوي چې تاجکستان ته ولاړ شي او حتی سوداګر هم نشي کولی چې سفر وکړي او دغې مسلې د خلکو پر وړاندې ډېرې ستونزې زېږولې دي. په همدې حال کې د کندز د ولایتي شورا ځینې غړي د تاجکستان د سرحد د بندېدلو علت د مخدره توکو د قاچاقبرانو لخوا د نوموړي هېواد د سرحدي ځواکونو د یو تن قمندان وژل کېدل په ګوته کوي. د دې ولایت د ولایتي شورا یو تن غړي غلام ربانی ربانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اما قسم که ما اطلاع حاصل کردیم، اطلاع گرفتیم چند قبل در
خو کوم معلومات چې موږ تر لاسه کړی دي ویل کېږي چې څو ورځې وړاندې د تخار د چاهاب ولسوالۍ د سمتي سیمې څخه پورته د تاجکستان خاورې په 50 کیلومترۍ کې د نوموړي هېواد یو تن سرحدي قمندان له یو دوه تنو سرتېرو سره په مرموز ډول وژل شوی دی. خو د تخار امنیتي چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د تخار ولایت د خانم بندر له لارې له تاجکستان هېواد سره نښلول شوی دی. د نوموړي ولایت د والي مرستیال احمد فرید زکی ازادۍ راډیو ته وویل چې د نامعلوم عواملو له کبله له څلور ورځو راهیسې تاجکستان د ای خانم بندر لارې د افغانانو پر مخ تړلې ده. اوس مهال د ای خانم بندر له لارې افغانان نشي کولی تاجکستان هېواد ته سفر وکړي ځکه نوموړي هېواد د خپل سرحد د افغانانو پر مخ تړلی دی، خو د بهرنیو اتباعو پر مخ خلاصه ده. همدارنګه د سوداګریزو چارو په برخه کې هم کومه ستونزه نشته او د سوداګریزو توکو واردات او صادرات دوام لري. بدخشان د 15 پلونو لاره چې د امو سین پر سر د دې ولایت پیشکاشم واخان شغنان نسای او درواز ولسوالیو کې جوړ شوی دی له تاجکستان هیواد سره نخلول شوی دی. خو بیا په دې ولایت کې هم د څه باندې 15 ورځو راهیسې نوموړي هیواد د خپل سرحدي لارې د افغانانو پر مخ تړلې دي. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل: سباندې 15 ورځې کېږي د تاجکستان هېواد د خپل سرحدي لارې په دې ولایت کې د خلکو پر وړاندې تړلې دي، خو د افغانستان حکومت خپلې هلې ځلې پیل کړې څو ډېر ژر دغه سرحدي لارې بیرته خلاصې کړي. خو په کندز کې یو شمېر افغان سوداګر بیا وایي چې باید د افغانستان حکومت د بهرنیو چارو وزارت له طریقه د ډیپلوماسۍ له لارې د تاجکستان حکومت سره خبرې وکړي او دغه ستونزه هواره کړي. د یادونې وړ ده چې په کندز کې د موجوده ناامنیو له کبله له دوه کالو راهیسې د تاجکستان هېواد خپله قونسلګرۍ په دغه ولایت کې تړلې ده. نو په همدې دلیل موږ هم ونه شو کړای چې د دغې ستونزې عوامل د نوموړي هېواد د قونسلګرۍ له چارواکو څخه وپوښتو.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو سلامونه او نیکه هیلې مې ومنئ. لکه چې تاسو خبر یاست د دې اونۍ په سر کې د کډوالۍ نړیواله ورځ وه او په همدې پلمه د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د دغو کډوالو پر ستونزو او حل لارو وغږیدل. په دې پروګرام کې غواړم د هغو بې ځایه سویو کورنیو پیغامونه واورو چې د جګړو او ناامنیو له کبله کندهار ته کډه سوي دي او هلته ژوند کوي. البته دوی هم په خپله کندهار کې د ځینو ولسوالیو څخه د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته تللي او یا له ګاونډیو ولایتونو څخه دغه ولایت ته راغلي دي. دوی د خپل ژوند د سختیو په اړه ازادي راډیو ته ځینې پیغامونه رسولي چې په ګډه به یې واورو او وروسته به د دغه ولایت د کډوالو چارو د رئیس څرګندونې هم واورئ.
زه د ازادي راډیو کارکوونکو ته ډېر سلامونه وایم. بار له سلام څخه دغه د هلمند او دروازګان مهاجرین چې کندهار ته رامهاجر شوي دي په وچې ډوډۍ له قدرت نه لري، خدای دې وکړي چې دغه زموږ غږ د اړوندو چارواکو ورسوي چې دغه یو مرسته ورسره وکړي، یا یو تجاران غږ وکړي، یا حکومت پر وکړي. بیچارهګان ډېر په سخت وضعیت کې دي. وسلام د خدای په امان.
کور څه مهاجر راغلي هغه وایي مسجد روان دي، موږ د سرپنا ځای والله قدرو په خیمو کښې موږ ګزاره ده. هغه چې را شي د مړو ته وایي په لو والا کښې موږ د پراتی یو، خو بس چې را شي هغه د مړو خلک یو.
سلام علیکم، زه د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. د روزګان ولایت اوسېدونکی یم. چې دا زموږ د مهاجرو حق را وځي دغه موږ ته په ښه وخت نه راکول کېږي. وسلام. د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ کښې دغه درغلي روانه وو جانه چې مهاجرو ته مرستې نه ورسېږي. دوی خو ته خو د سړي نوم سلمان شته چې وایي راسه ولاړ شه بلا وایي کار نه کېږي. په سلو فیصدو کښې بیا لس مهاجر ته ورسېږي، نور دوی خو ته خو د سره وړي. نو دغه آواز لور چارواکو دا انجنیرانو ته ورسېږي
دوی دی راسه یتان راسه پښتون دی وکي چې بس د 15 شلو ته بده وټ نه رسیدو ما جوړه ته دا نه ترته بیا غت نه رسیدو پولیس ولې چې واسه دې شه خاطر غیبی دی خو خپل حکومت خلک ټول لغه دې غیبی دی وړي سره نه ما جوړ بکس څوک نه دی بای دې پښتون نو چې نه نو شته کې ورو ده ما جوړ نه نه راځي راځي پښتون یو چې کوم اسکرا ده ما جوړ کوم نه دای څه دې ځای سی وی اچھا کو ورو ده دای دا درې دوه د کار کې موږ غوډي ورو ځان چې پښتون نه رمني کړي مې سوال څه وای دې موږ خلګو ده ما جوړ ده چې ما جوړ ته واسه نو لغه وای نه څه ما نه سم بدلان ما تر سی وی نو موږ هغه هله ده د ارزو ده چې دا غو مقامات لور چا راو څخه او دا نه ځان څه دا مقامات پښتون وو کې راځي ډیر په احترام او سلام وځم
دغه مودا دی ورور او دا د دندوش په لاش کې دی او مې اس کې دی کوټ کور او ته دی د کوروسه ته پیان زخنان د خاکریز او لوسوالي د محمد جنو سنامه خبره کومه او کوټ کور او ته دی د کوروسه در په در نن د جيبه کندواله کې پراته یو تشنا ملره د زوري ځای ملره د اوبو ځای ملره مومنان بس اگل کور کو دغرا پسیج مومنان پسیج در بدر کوټ کور مامدن مودا غدی چې زنګ ورته وای په دا څنګه پزما چې کنه د مو سی مر سره سره کړه د نیر سره کی چې زنګ ورته وای چې ورور څنګه سو یو کار یو دغه وای بابا کنه رسی نه رسی د بابا کدا مست مامدن خپل از مول په بار کې چې هر څه د ما جوړ په بار کې راوړ کیږي هغه ته دغه مامدن سره نه نباسي موږ نه غواړو نه غواړو نه غواړو چې امریکا یوه ازادي راځي خپل ملک چې موږ ته خپل کور او خپل ټلیفون او برشم کاټو او خپل نومان باندې راکول شي راځي چې کنه راځي موږ د دوه مشرانو د لاس نه غواړو نه غواړو نه غواړو لا سره وشل ته دې ښه سناس چې کول دغه وینا کې چې موږ دغه ماجر خلک نه غواړو نه غواړو د دوه خپل مامورینو او انسانو مشرانو د لاس نه غواړو کوم زما دغه نمبر دی دغه زما نوم دی په هر ځای کې چې ما یو سړی وغواړي دغه ځای ته ورګم زه دغه شکایت لرم چې موږ سره موینا راته شي دي چې غاری بغاری لڅ پڅ بوت ملره ترکه ملره ور ملره چې و د ورځې دا باندې نه دغه شرخه چې ګرځي د اګوستو شه ملره د پیوتو شه ملره دی اند نو څنګه نو ورې امر او تشکیره را سواسی تشکیره را سواسی ګوتې په موږ ولګي نو مان مو واسی ورسه د نو سره نه کومک سوې دی نه را سره کیه کوم وخت چې موږ د شپږ مېش کې جوړ غلي ز خپل محمد جنو خبرې کوم یو مو شه ما سره کړه ده بس السلام علیکم
د دوستانو د پیغامونو بیلګې مو اوریدلې د کندهار د ماجرینو له رئیس محمد عظیم نوابی سره د ازادي رادیو خبریال صادق رښتینی مرکه کړې ده او د دغو کډوالو لپاره د مرستو او سرپناه په اړه یې پوښتل دی چې په کډه به وورو
د کندهار د کډوالو چار رئیس شاغلی محمد اعظم نوابی په پیل کې کراته وس چې په کندهار کې دا مهال په مجموع کې څومره کډوالي کورنۍ ده
په پرلوش کال او سشکال کې زموږ شپږ زره دوه سوه څلورش پامیل چې د جنگو له وجې څخه د کندهار هلمند اوروزګان زابل فراه نیمروز دا کورنۍ د جنگو له وجې څخه بیا ځای سوي دي کندهار ته راغلي دي او په کندهار کې د ریاست ماجرینو او د پیښو په وړاندې د مبارزې د ریاست او هغه ارګانونو د داخلي ارګانونو چې زموږ سره د دوی په کومکو کې همکار دي سرویګان هم کړي دي تر سره کړي مو دي چې په مجموع کې 6200 شپامل دوی راغلي دي
په دې کې د نور ولایتونو څخه مشخصا څومره کډوال دي یا بې ځای سوي او په خپله د کندهار د ولسوالیو څخه د راغلو بې ځای سوو کورنیو شمېر څومره دي
په مجموع کې چې درته وایم د نورو د هلمند او د روزګان او د زابل د دې ولایتو څخه تقریبا 3600 کورنۍ راغلي دي چې د دې سره موږ کومکونه کړي دي او د کندهار د ناامنو ولسوالۍ څخه په حدود کې د 2200 پامله چې دا په سش کال او په پروش کال کې هغه ولسوالۍ چې دوردسته دي او جنگجو دي په غزه کې طالبان شتون لري درغلي د کندهار ته
دغه بې ځای سو کورنۍ سره ستاسو ریاست او نورو ادارو کومې مرستې کړې دي
په مجموع کې زموږ ریاست یو داسې ارګان دی چې په خپل هیڅ شی نه لري خو بیا هم هغه ارګانونه هغه موسسات چې په داخل د کندهار کې کومکونه کوي د زموږ د ټول وزارت سره لته لاسلیک کړی دی چې موږ هغه بیا ځای سوي چې مربوط د مهاجرونو ګرځي موږ د هغو سره آماده یو او تر دغه ننه وخته پورې چې واقعا هم دوی چې څه په وسه وه او څه یې درلودله هغه زموږ د دا وطنوالو مهاجرونو ورونو سره کړي دي موږ یې تاییدو
اوس مهال ژمی دی موږ چې د کډوالو سره خبرې کړي دوی ډېرو مرستو ته ضرورت لري په خاص ډول د سرپناه ستونزه په دې برخه کې ستاسو اداره څه پلان لري
بل یو په دې ارتباط دا درته وایم چې موږ د پنجوایي په ولسوالۍ کې د مار په غره کې موږ یو ښارګوټی لرو چې تقریبا دا څو کلونه کېږي چې د دې موږ کارونه شروع کړي دي اوس یې انشاءالله کارونه پر خاتمه دي 1200 جریبه مځکه لرو چې په دې 1200 جریبه مځکه کې موږ تقریبا تر نیمایي یې ډېر موږ خطرنازي کړې ده نمرې کړې مو ده دا آماده ده چې اوس انشاءالله وعدو دلمرتخل کو ته دا نمرې ورته ورکو
لکه تاسو چې وویل څو کاله کېږي چې تاسو د مهاجرینو لپاره د ښارګوټي د جوړېدو وعده ورکوئ ولې لا دغه ښارګوټي نه دی جوړ شوی
اصلا خبره په دې کې ده چې دا ښارګوټي بعضې تخنیکي کارو ته ضرورت لري پر مثال استنادي دیوالونه دي چې شلې دي او غټې غټې په دې کې اکثریت نمرې په دې کې راغلي نو باید موږ اوله دغه تخنیکي کارونه یې سم کړو استنادي دیوالونه ورته وو او پلچکان یې جوړ کړو او د برمې او اوبه ورته آماده کړو وروسته د هغه څخه به نو به دغه مهاجر موږ ځای پر ځای کوو اوس انشاءالله د اوبو کار یې خلاص شوی دی اوبه یې آماده دي ودی ته په هر دغه باندې سنټورو باندې تقسیم شوي دي خو صرف دغه تقریبا یو دوې هفتې مخکې زه تللی وم کابل ته ما د وزیر سره په دې ارتباط خبرې وکړلې زموږ پروش کال ایاتان راغلي وو چې د دې سروې وکړه برابر دې وکړي دا د استنادي دیوالو ده او د پلچکانو د سړکانو ده نو کله چې دغه مو ورته آماده کړله نو انشاءالله موږ دغه توضیحات ورته کوو
ډیری هغه افغانان چې په مخکې کلونو کې پاکستان ته مهاجر شوي اوس بیرته هیواد ته راستانه شوي د دغه بیرته راستانه سوو کورنیو شمیر څومره دی او د هغوی لپاره تاسې څه ډول اسانتیاوې لري
تقریبا دا خو ډېر نفر دي هغه خلک چې موږ ته یې مراجعه کړې ده تقریبا په حدودو کې د 3000 بیا د 3000 پامله پورې دی چې په
جریان
نه دا په دغه مجموع کې زه درته وایم بلکې تر دې هم ډېر دی تقریبا 1000 2000 ته رسېږي ولې دا خلکو تر اوسه موږ ته مراجعه نه ده کړې هغه ویارپونه چې حالته په پاکستان کې یونیسار تور کړی دي هغه تر اوسه موږ ته راوړي نه دي تقریبا په حدود کې د 3000 د 3500 ویارپونه موږ ته راوړي دي دا موږ آماده کړی دي خو دلته دوه موسسات کار دي کې سش کال او پروش کال دا یو هم د دې تر څنګ مونږ د خدمتونه دا پالیتونه کوي چې د دې د لارې څخه ډیر نفر کېږدان بیا هغه په پاملو نه دي چې دا هیڅ اسناد نه لري دا غوښمه تقریبا په حدود کې د 6000 بیا د 6500 چې په پروش کال او په سش کال کې راغلي
او د سانتیاو په برخه کې
او د سانتیاو په برخه کې هم دا ورسره کړي کله چې دوی راځي مراجعه وکړي زموږ حالته یو امریت انتقالات و دش تقریبا و ات کسه مامورین حالت لري او د دې تر څنګ د ایو ایم نمائندګي مامورین هم حالت ورسره ناست دا راجستر کیږي دا راجستر بیا ایو ایم ترکیه مې ولې انټرنیټ ترکیه د پټول افغانستان کې معلومات ټول خلګې ویني او دا پروسه هم جریان لري چې تقریبا در وسه دوغه پاملون راغلي د افغانستان ته او دوی دون اندازې ته کومک لکه یونیسیټ ورسره کی دوی نه کېدی پر پامل باندې تر دې څخه بیا د 500 پامل پر کومک ورسره کی یونیسیټ پر روس ښکار پر پی پامل باندې $300 پر پیک پامل باندې کومه کوي چې دا هغه د جملې سره تقریبا په پروسه کال کې تقریبا د دوی د دغه اندازه $400.8 million ته ورسېدل چې دوی سره کومک کړی وو چې تقریبا په پروسه کال کې 1900 پامل راغلی وو چې د دې جملې سره 1900 پامل د کورنۍ تعداد لري د پامل تعداد لري د پی نفر د پاره $300 منظور شوی و دا هم په پروش کال کې وته ورک او په سش کال کې
فکر کوي چې دغه مرسته سوي اندازه پیسې د دې سمې لګیدلې
سمې لګیدلې دي بالکل سمې لګیدلې دي موږ تایید کوو یې زموږ په وزر داش کې لګیدلې د دولت موږ هر ورځ په اوته کې خامخا دوه ورځ موږ ورزو د غزا څخه نظارت کوو دا ډیر ښه چې پاپا پر وساده په دې کې هیڅ درغلی نست. او په سږ کال چې د یونیسیار د خوا څخه راغلي 2400 فامیل راغلي دي چې دا د افغانستان د مختلفو ولایاتو دي، په دې کې کم امتیازات یې د کندهار دي، چې سږ کال 200 پر پیر په نفر باندې کومک ورسره کوي. پر وشکال ډیر و سږ کال یې دا کومکونه کم کړي دي. اما د ایو ایم د لارې څخه چې ما مخکې هم ته عرض وکړي، دېرش بیا تر $50 پورې دا نفر پر سر باندې کومک ورسره کوي، او غذایي او غیر غذایي مواد هم ایو ایم کومک ورسره کوي.
د کندهار د مهاجرینو رئیس محمد عظیم نوابي و.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس به ستاسو نور پیغامونه راوخلو چې پر بیلابیلو مسایلو مو راستولې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. احمد ولی خبر کوم فلن کابل په ازادۍ کې ولاین پاکستان سفارت کې دوه ورځې په میکړی دي نوبت مې لیکل ده. خو متاسفانه هغه کسان مخکې 2500 ورکوي کمیشن کاران د هغوی کار مخته دي، زمونږ کار پاتې ده. لطفاً بیا هم لطفاً دغه زمونږ غم وخورئ. غریبانان تر اوسه پاتې دي، کم خلک چې پیسې لري پولدار وي د هغوی کار کېږي، ولې مونږ دلته پاتې یو؟ لطفاً مونږ غم وخورئ. السلام په احترام.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته مې دا پیغام د زابل ولایت له شاجي ولسوالۍ څخه مې خلی کنیولې ده. داسنوز د زابل او ترشاجي پرې دا سړک ډېر خراب ده. د زابل لوالي څخه دا هیله د سپاه دي سپامرنه ورته وکي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د شکنوز پرینه تاسو سره په تماس کې مې د ازادۍ راډیو د لارې حکومت ته دا درخواست او تازه او غوښتنه دا چې حکومت دا اوازه کوي چې موږ به برېښنایي تذکیرې جوړ کړو، چې برېښنایي تذکیرې یا کمپیوټري یا برېښنایي تذکیرې موږ جوړو، او دا به کمې خلک کمو کسانو ته چې ساده تذکیرې دغه به په کمپیوټري تذکیرو بدلې شي. صحیح ده، کمپیوټري تذکیرې چې جوړ کړي هغه خلک چې په افغانستان کې پراته دي، هغه خلک چې په پاکستان کې پراته دي، دوی شناختګاتونه دي او مطلب ګډوډ دي. د دې شناختي کارت او د دې برېښنایي تذکیرې به پس په خپل منځ کې او کنه، او هغه کسان چې شناختي کارت مو لري هغه کسان چې برېښنایي تذکیره هغه جوړولی شي او کنه شي جوړولی. خاص دې باره کې څنګه د دولت نه دا معلومات کوو چې د برېښنایي تذکیرې او د شناختي کارت به پس په خپل منځ کې راځي او کنه راځي. افغانان خو ډېر زیات د تکلیف او د زحمت سره پاکستان مخامخ کېږي. ورځ په ورځ باندې سره د شناختي کارت کوو سره موږ ته مهاجرې او که تذکیره ورسره خواسم بس بیا خو ته جوړه ده. وسلام.
السلام علیکم. ما حسین هستم از وزارت سرطامه، با شما به تماس شدیم. اعلامی دادم چارایی مسعود به نام گردیوال یک خیمه زدن تقریبا به ده ها ماه ها میشه. اعلامی را اگر شما یک لطف کنین بیاین اعلامی را از اعلامی سر سرک یا از اعلامی داخل گلدان یک پرسان کنین، پس کنین چی مشکل داره، چی مشکلات نداره، اینوی مشکلات از زیر رفع بسازن. اولادایشان کتیش از دمی خود چارایی مسعود این پشت سر غرفه ترافیک که نمیگه خیلیشان است از جلال آباد هستند، باید تقریبا یک ده ماه یا ده ماه میشه نمیگه افتیدن در یوای سر. یک مشکلشان اگر شما رفع بتانین یا برفو بتانین همی یک کار خوب خواهد شده، میره یک نگوال جوری کنین. تشکر.
بله سلام علیکم. ازادی راډیو ته زنګ ووهلې، ما یو مشکل دی. زه د هلمند ولایت یم، ریدن بیګم د ډېر وخت زه دا یونیسف کې شویان یو شان نشته کوم ورچو متر دا اوسه پورې واسطه والا خلک ده کار برابرېږي، او چې واسطه ونه لري هغو ته کار نشته. نو زه د لوړو مقاماتو نه دا غوښتنه لرم چې لطفاً ماته په دې یونیسف شبخانه کې ماته وظیفه راکړي. وسلام. خدای پاک.
السلام علیکم. زله خاکی افغان می زنګ ویلای مدد لمیرم د اج شالم اکا د کلیم د دې مک کشتی ډیر ارزانه سوی دی. دولت ما شرط وای ورتای کدی وی خواته لار کیږي په یو کم دی رقم وسره ویلګا ولک ما خام غلب کول کی لرو. السلام علیکم.
السلام علیکم. نوابیم د جنکل ولا د جنکل ولا سر پکې ولاتنا او د منګا شکایت دی او د سزا دی زره کلو نشرنه و سرک او ډیر خراب ده. او دا که مونږ ته جوړ شي ډیر مننه کوي د مونږ شکایت خغلی پنځ دوا ته وای چې مونږ په دې باره کې غم وخوري. وسلام.
السلام علیکم.
زه د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ د زنګاوا څخه عبدالصمد خان خبره کوم. زه د خپل معرف چارواکو سره، خپل د لوړو چارواکو سره دا هیله کوم چې دغه په مکتبو کې ملازمین و، هغه ملازمین ته درغلي وه چې درې وسه د درو څخه د یوه پیسې تنخواوې ګرځولي دي. دوه د وکې دا خط په مشکل سره اخته جنوبي به اول وخت خبر ورکړی وای چې دغه دې تاسې د ملازمین ته وتلي یاست، نو بیا دا دغه نه کولی پیسې اوس خلخلغان باندې خپل سر معلم و دوی ټول اخته دي. نو موږ معرف ته دغه څخ چارواکو دادي چې د خپلې تنخواوې ورکړي، هغه وایي
وعلیکم السلام دوستانو، ستاسو پیغامونه مو واردل. نور پیغامونه مو هم ستاسو د خبرونې وخت هم دومره دی. نور شکایتونه به په نور خبرونه کې در سره شریکو او هم بل اړوند مسولینو سره خبرې وکړه. تر خدای پامانی د مخه غوړم دا یادونه وکم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو درغلو پیغامونه پر اساس جوړیږي. په ورستي برخه کې له خپل همکار تایر روشن څخه هم مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شم از لام جوان می پایاو نظر یاو علام بکرم راشم از لام جوان می پایاو نظر یاو علام بکرم چه پزالیم زڑکی دی پاس ارمانو ننسی چه پزالیم زڑکی دی پاس ارمانو کیا تو نا